سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیمه جوشي تاسو ازادي ریډیو ته غواکیست. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانګړي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه صف تېره شپه جی نیوز تلویزیون ته وویل چې د طالبانو حکومت افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د بینال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښتنې اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتاري برید کې چې د بلوچستان د ازادي پوسټ په نوم بیلتون حقوقونه کې ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږ تنه وژل شول او تر شپږ تنه ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشتو کې له ان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالر وه. د وزارت وایند اخوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشتو کې له ان سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له دې جملې څخه 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نوري وارداتي. افغانستان هند ته وچه میوه طبي بوټي صادروي. وچنځیر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد څه واردوي. افغان سوداګر د طالبان د حکومت له لوري له وړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپلو لارو بیا بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د پاکستان د تورن رد کړو چې ګنې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله لپاره کار اخیستل کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. د وزارت نیک شمه په بیان کې ویلي چې د لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم عقرب له شپږشمې تر دېرشمې نیټې واخیستل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرې کې چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسي فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کیدونکې کتاب نه مهم خبرو ل دې هم خبرې چې یو کمپنۍ د ایتالیا د طبيع کلا د بي جوړي منظرې خامو جهیل تازه هوا په ډالر پلوري. خو د چې امریکا کې ولسمشریز ټاکنو او پکې د ترامپ بیا د نړۍ د ټول خلکو رسنیو پام ورجل کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږي. ترامپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغبونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوع یې په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنګونو د ختمولو د ژمنو تر څنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي وو. د ټرمپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نه خو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پراته دي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ په بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د متوازن بهرني سیاست پر رڼا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو له راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره واقعي بینانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه وکولای شي د متقابل تعامل پر رڼا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمي شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي وو چې د $15 بلیون وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه.
خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسله والې مخالفې ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پرېکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي اوس دغو تېروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي. مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوهې هوکړې په مهال ښاغلي ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بیرته نیولو د ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو او له طالبانو د امریکایي وسلو د بیرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړی ده وبه نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړی پرې راتنګ کړي. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډله یې له افغانستانه د خروج په هکله اشتباهاتو ته ځیر شوې ده او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي او که دا څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونالډ ټرمپ لومړي ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوې تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې وه چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنې امریکایي بمباري هم وشوې. خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو. ملا برادر اخوندې را خوشې کړ او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کم ډیوډ امریکا ته وغواړي او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوهې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤوله ده. خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستانه یې وتل غوښتل اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي وو. خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لکترلې یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې بلو که دا سازمان یو یا دوه وایي. خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې په نه چې دا کار ونه شو او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی. دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي. ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نسم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نسم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا څه خبره کې؟ دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه قولې تاوان یوسم، الله چې ما ته هیڅ دا موضوع متوجه نه دی او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده دا جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوو کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپیني خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولي دي چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسېده چې په یوکراین باندې حمله کړې و، خو دې د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مپریدا او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپله خبرو باندې ولاړي، کومه خبره چې وکړي هغه سرته رسوي، چې دی به دا خبرې څومره سرته ورسوي یوکراین به پرېږدي که پرې نه دي، خو ښکاري داسې چې دی یوکراین پرېږدي.
روسیه مبارکیدانې ندی ورکړي دي لږ تر لږه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړي دي، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ور نه کړي که دا کار کوي، نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیه په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده او دا پالیسی تدوین شوې ترتیب شوې ده او پلي کېږي که جمهوري پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډیره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیک ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکراین جنگ روان دی، نو ګومان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیار ما بیرا بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی. عمران خان پارټۍ خو امیدونه لري، لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کم خفګان په ماضي کې وو هغه ګومان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي. خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لرې پاتې کیږي، نو بیا پاکستان لپاره نورې لارې دي. بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسۍ وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به روس ته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چې هغه امریکا کله هم نه غواړي، ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی. نو بارا جام قتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړیږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړیږي د دې غټ مقاصد وي، شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي. او هسې هم دا وخت د امریکا د باندېدو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده، هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندېدو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمال دي او د پاکستان په پوځ باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګمان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک وکړي. ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای په کې دوه بخیزي کوله، پیسې اغستي او کومک نه کو. نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندلو چا تګلاره پکې مهم هیواد په توګه دا وخت نه دی شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینو شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چکېده، نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شله پورې چې دی کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې دی کړی وو د اگست په میاشت کې. نو وایي چې دا ډېر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی او بیا ځینې غوښتنې دې لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې درې حساب دي شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چدی ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړی وي. او اوس د امریکا د کانګرس کم غړی، د امریکا د سینیټ کم غړی، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړی چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مه کوي، او د پوځ دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي. نو دا چې کېدی شي خو ټرمپ په عمران خان آزاد کی یا امریکا په عمران خان آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدی شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي، هغه تر اوسه نه کرا خلاص. یعنی امریکا که هر څه غواړي، هر ځای غواړي او هر څه غواړي، دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده. که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و، دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ دعوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور، بې ثباتي او ګواښ اچولې، باید دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو، دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونو غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلی ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده، د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پریکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و. وبه کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی. البته اسرائیل سره پوځي کومک مالک کومک او دا غوسه دا جفا چې دا دوستان دي، ټرمپ هم پاګه تګلارا ولاړ دی او د دې تګلارې سخت مخالف چې دی هغه ایران دی.
او د ډونالډ ټرمپ بیا وخت رسیدو سره هم مهاله دا ګنګوسی هم زیاتې شوې چې آیا ټرمپ د خپلې وینا مطابق له ناټو سازمانه امریکا وباسي که به پکې پاتې شي. هغه ټکه چې د امریکا د ناټو اروپایي متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناټو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناټو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډیر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر. ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناټو ماتېدل ممکنه توګه باندې دا تصور ډیر خیالي دی، خو ځنې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ترسي چې بایکي روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما، دا مسلې به حل کړم. او په تیر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړی وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وجې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلود. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه وضاحت ورکړی، خو کریم خرم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت دپاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې ځکه وه چې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان پر ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلند په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب می د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د په ژوند لیکلی. د ځینې دوستان به خبرم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي. هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده، د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل، د ماشومتوب، د ځوانۍ، بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه، او بیا چې له هجرت وروسته د خپل وطن ته راستنېږي همدا دي د لیونتوب کلونه هم دي. په دې کتاب کې دغو ټولو پېښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغه ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغه پیښو به خبر شئ چې دای لیونی کا دا کتاب مازیګر خبرندوی ټولنه چاپوي دا تیاو شاوخوا صبحې لري نوم پرې دا ښکلی نوم وطن ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ کړه نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره شمان راکړي دي
وطن ستا لیونی نه یوازې دا چې دا شملوګري د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري دا کتاب له ناوخته ډک دی د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس ور بدلوي ومو لوست خوند یې راکړ پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ کولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلې او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 55 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري کومو جهیل چې د ښکلا طبیعت تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅوي د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سلسلنه تصدیق شوی تازه هوا ده تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس اف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس ته یې شو عشرت په دمځای باندې بدل شوی او په همدې سره د نن ورځ هم غواړم هر ونه یې خپل سید شینواری سره د ازادۍ لپاره او څپونه خپل و مورز د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مهیره وای
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه